سلور بجیشوی احمد شیبریم در ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د لویدلې مسافري الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. د افغانستان سولې ته مو له نویو هیلو هم په دې خبرونه کې خبروو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې د دوی یوې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلک رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان ویلي چې دا تاییدوي چې اسماعیل قاني هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قاني د هغه سفر پاتمسې پروس کال افغانستان ته انجام شوی تحقیقات په لاره چولی دي. تحقیقات په تکمیل سوي نه دي. د تحقیقات او د تکمیل یو خرسان به تاسو ته د سفر جزئیات په توګه
د هغه خبر لمخې چې د 1309 ملیس کال د چنګاښ یا سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والی د دفتر لخوا خبر سوی راغلی چې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاني په بامیان کې له والی طاهر زوهر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیان کې د امام خمینی د 140 بستریز روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه MI-19 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. بلخوا د قاطع ملاتړ ماموریت نن په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې په زیړو کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلول طالبان وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د زیړوک ولسوالۍ په کیشم سیمه کې د امریکایي ځواکونو یوه څرخي الوتکه نسکوره کړې او ټوله سورلۍ یې وژلې ده. د قاطع ملاتړ ماموریت په پکتیکا کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکې د سقوط خبر رد کړی دی. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی حیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي حیات غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسي جرګې استازی هم دی نن ازادي راډیو ته وویل
بعضی بودونه سیاسی دی دی قضیه به پروايي دی یو ګروپ نه چیرته زی عملیات کوي. بعضی ارګانو کې خودغرض خلک لته لاسرسی لري چې داسې دي او څوک چې لدې نه راولي محکمې ته یې وسپاري پښتنه ترې نه وشي.
ادعا کړې چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ساتر هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلورو نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو سپارښتنه کړې ده. جمهوري ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به لازم اقدامات کیږي. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلک رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په ګډون 116 کسان مړه سول. د پیښې د علت معلومولو لپاره د الوتکې پر ټوټو د ایران او اوکراین لخوا تحقیقات روان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا رهبرانو ویلي چې استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د هوایي مدافع د ځواک ویجاړوونکې سهوه د الوتکې د قوت سبب سوی د خود ایران د هوایي چلن ادارې مشر علي عبدزاده نن په یو کانفرنس کې وویل
بیخي توغندی پر الوتکې نه دی لګېدلی. دا چې په الوتکه کې د اور لګېدو علت څه و دا موضوع تعقیبی شي.
د عبدزاده تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران د اوکراین تحقیق کوونکو ته اجازه ورکړې چې د الوتکې ټوټې وګوري. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي. او هغه سې چې تمه کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، په 224 موافق او 194 مخالف رایو تصویب شو. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل:
Congress is reassuring our long established
Congress یو ار بیا موږ د څارنې د اوږدمهاله مسؤلیتونو داډ ورکړي. هغه چې مودنده ده تر هغه چې د کانګرس له خوا کوم اضافي اقدام نه وي سوی، د ایران په تړاو د جمهوریت ریاست پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي.
د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وژنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجیه قانونو پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه پوځي اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. د ایران پر ضد پوځ په هغه صورت کې ګمارل کېدای سي چې که کانګرس جګړه اعلان کړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د خبرونه په دوام باور چې د افغانستان د حکومت په ګډون یو شمېر هیوادونو له ایران غوښتلي چې په تهران کې د چهارشنبه پورس د غرزیدل مسافرې الوتکې له تور باکس معلومات واخلي او تحقیقات وکړي. تور باکس څه شی دی؟
تور باکس تور نواکس آلتا پو اوکی سبتی چی ده الوتکه چی سکوت کرده ده، آیا تکنیکی عوارض رو پخاطر سکوت کرده.
دست راپورون اخبار شوی دی چی پا تهران که غرزیدل الوتکه پتغوندی لگه دلی. ده اسلامی جمعیت گند پخوانی قماندان عبدالستار غوربندی ده وجلو ده پیش تحقیقات پیل شول.
قضیه خودشه ده که دستو بوده لری، بعضی بودون سیاسی دی ده قضیه، بعضی به پروایی ده یو گروب نه چه چه تزی عملیات کهی.
پروزگان که ده جغلو بیزای شو یستونزی پدیری دوری.
ده خو ملندی ده چه ده هر کوره نیو دلتا سب جه بزمه خالتا شعر پراتا ده ده دلتا ده بل پا کور که پا یخونه که پا کارایه که پا مسایا پروتی.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه خپرو، خو اس ام اسونه نشو خپرولی ځکه چې تخنیکي ستونزه ده. د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور باکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته ورشي. د چهارشنبې په ورځ په دې پیښه کې د افغانانو په شمول تر 170 زیات کسان ووژل شول. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور باکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نښو نښانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 اویا تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 10 تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ له دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي ولویده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویا تنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. دا پیښه 2 ساعته وروسته له دې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وویشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځه په شا شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډېر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایي چلند ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبر پاڼو کې پر دې پیښې د دوو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړه ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت د سپارلو هڅه کوي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان په ګډون له ایران څخه غوښتي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کېږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کېدای شي؟ په دې موضوع عصمت څروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. د تور بکس په اړه د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک وایي
تور بکس یو سویچ دی چې پیلوټ یې چلونوي. بعضې وخت که د پیلوټ د یاده ووځي دا ساعتی چې دوه نیم سوه دو ته ورسېږي خود به خود اتومات چلانېږي. تور بکس تو نواقص آلته په هغو کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی که د پیلوټ غلطي ده. دا ټول کې معلومي په هغو کې هم پیلوټ غلطي معلومي هم د تخنیکي عوارض یا تخنیکي کومه پیښه چې شوي. اکثرا وخت اینجا پیلوټان د خپلې غلطي پټوي او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارضو باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوازي، هیڅ بلای نه وایي، په اوبو کې ته وي که په اور کې وي هغه نه سوازي، نه ضایع کېږي، هغه را ایستل کېږي، مینځل کېږي، پس ټول شیان کې معلومېږي.
تصویر د فلم غوندې دی، یعنی دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي.
تصویر هم ثبتوي، آواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعضې طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش آواز نه ثبتوي لاکن اوس آواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
ټول ثبتوي. مثلا په دو الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکه دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو، یا الوتکه ښی خواته یا کیڼې خواته داول وکو یو ول ویدل دا ټول سپتیږي ورته
دا باکس دی الوتکی په کومه برخه کې نصبی
دا باکس پکا د الوتکی په پوزه د پیلوټ د تمخ په دوه ځای کې نصبی هغه سوځي نه هغه بیکین که په اوبو کې ول ویدي وبم نو ور داخليږي سو که په اول کې ول ویدي اته سوځي نه هغه دا یو صندوق چا دا یو صندوق دی داسې ورکای ډېر کراک او د ډېر کراک اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
جنرال عبدالوهاب وردک له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند له یوه روسي آژانس سره د سولې په ارتباط خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 نیول شي. داسې ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له دواړو لوریو لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د موافقې د لاسلیک نیټه به ډېر ژر اعلان شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې لا هم روانې دي، د افغانستان حکومت د سولې لپاره اوربند یو اساسي شرط بولي، خو ظاهرا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خدیلزاد او طالبان غواړي د اوربند په اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. احمد تکل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به په نږدې راتلونکي کې وټاکل شي. سهیل شاهین د جمعې په ورځ تاسو خبري اژانس ته وویل چې د موافقې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خدای تمه لري چې ډیر ژر به معلومه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له دې مخکې له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا استازي موافقې ته رسیدلي او یو شمیر نور هیوادونه به د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هم وایي دی هیله مندی چې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ موافقه به ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلی فضلی د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای په دې برخه کې ډیر ډاډه دی.
د وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، د امریکایانو د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دی، صرف د طالبانو پاتې دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري. ممکن ده چې په روان اونۍ کې دا موضوع محل شي، دغه وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریځ وړاندې کړي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې له څو اونیو راهیسې وقفه راغلې، خو ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې وو او له طالب مشرانو سره یې خبرې وکړې، مګر په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه هیڅ لوري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې یو ځل وروسته له هغه وقفه راغله چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر حمله کې د یو امریکایي پوځي په ګډون لکتر لګه یو لس کسان وژل شول، او دوهم ځل وروسته له هغه چې طالبانو د بګرام پر هوایی اډې د برید مسؤلیت ومنه، نو ځکه د تشدد دوام د سولې د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ بلل کیږي. په دې وروستیو کې طالبان او امریکایي چارواکي د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي، خو افغان حکومت پر بشپړ اوربند ټینګار لري چې طالبان مخالفت کوي.
د اسلامي جمعیت د یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندون کې پلاوی خپل لومړی غونډه وکړه. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عبدالستار غوربندی د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 500 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي ساپۍ په راپور کې.
د امیر ستار نومي یو پخوانی جهادي قومندان او سلور نورو کسانو وژل کېدو پیښې د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندونکې پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې ووژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړی او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري، بعضې بودونه سیاسي دي، دې قضیې بعضې بې پروایي د یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي، بعضې ارګانو کې خودغرضه خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته یې وسپاري، پوښتنه ته نه وشي، هغه ځي بېګنا په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نامه د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجی عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیڅ معلومات به له رسنیو پټ نه وي، هر څه به په جدي او شفاف ډول څېړل کیږي. که چیرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکوو.
له بلې خوا د دې پلاوي بلغړي او ویان او د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تیر ماښام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماښام ناسته درلوده. دا مقدماتی ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور وروڼه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دغه ریاست په دې اړه له سویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو یادونه وکړم، د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه نشول بسلې ځکه چې تخنیکی ستونزه شته. اوس په د ایران په ارتباط یو مطلب راواخلو. وروسته له هغه چې امریکا په عراق کې د ایران پوځي جنرال ووژه او د امریکا او ایران ترمنځ د لوی کړکۍ چې امکان رامنځته شو، نړۍ د ایران پوځي وړتیاوې له نږدې څاري. د ایران وسلوال ځواک څومره پیاوړی دی؟ د ازادي راډیو مرکزي څانګه د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې لټوي. دا راپور ملالۍ بشیر اوروي.
د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپلې ګټې خوندي کړي او یا هم په سیمه کې د سعودي عربستان غوندې مخالفانو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د دې اقدام په خاطر به تهران نه غواړي په جګړه کې ښکیل شي، ځکه د دې هیواد پوځ د امریکا له ځواکونو سره او یا هم په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو له ځواکونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ایرانیانو اټومي پروګرام ډیر ناندریز دی، خو اوس مهال دوی د اټومي وسلو جوړولو وړتیا نه لري. دی اټلانټیک امریکایي مجلې لیکلي چې روسیا او چین د ایران متحدان دي، خو تهران په سیمه کې وفادار متحد هیوادونه نه لري. د نړۍ له تر ټولو منځوي سویو هیوادونو څخه یو ایران د نیابتي جګړو ستراتیژي پر مخ وړي. د فعال پرسونل پر اساس د ایران پاوځ په نړۍ کې اتم لوی پاوځ دی، خو دا پاوځ په نړۍ کې د نا انډولۍ جګړې پر مخ وړي. د ایران پوځي بودیجه په 2018 کال کې تر 14 میلیارد ډالرو زیاته وه، چې په دې سره دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات پوځي مصارف لرونکی 18 هیواد دی، خو سیمه ییز مخالف هیواد یې سعودي عربستان 18.5 میلیارد ډالر مصرف درلود. د امریکا پوځي مصارف 900 میلیارد ډالر دی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 15 برخې لري. یوه برخه یې قدس ځواکونه دي چې مشري د روان کال تر جنوري پورې له لسیزو راهیسې قاسم سلیماني کوله. د جنوري په 3 نیټه امریکا په عراق کې سلیماني د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. قدس ځواکونه تر ډیره پر بهرنیو عملیاتو په ځانګړې توګه منځني ختیځ تمرکز کوي. ایران 1415 ټانکونه او 1900 راکټ لانچر لري، خو دا ټانکونه پخوانی دي او یوازې د قرار په نوم نوي ټانکونه چې ټاکل شوی و د ایران پوځ یې په 2018 کال کې ترلاسه کړي له نړیوالو ټانکونو سره د پرتلې وړ دي. د ایران سمندري ځواک نسبتا ښه دي، خو د الوتکو وړلو وړتیا نه لري. د ایران هوایي ځواکونه یوازې 509 الوتکې لري، چې دا د کمیت او کیفیت دواړو له نظره لږ دي. د ایران د هوایی ځواک ډیری برخه د ایران د شاله دورې راهیسې او یا هم د صدام حسین د عراقي ځواکونو پاته دي. صدام حسین په 1991 کال کې د فارس خلیج د جګړې پر مهال ډیری الوتکې ایران ته انتقال کړې چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه یې له منځه یونسي. د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد له پښو غورځولی، ځکه د دې هیواد د تیلو صادرات ډیر کم سوي دي. خو ایران د منځني او لنډ واټن ویشتونکو میزایلو د سیستم لرلو په برخه کې تر ټولو پرمختللی هیواد بلل کیږي. د 300 کیلومتره واټن ویشتونکي شهاب میزایلو واشنگتن اړ کړ چې په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د حملې د مخنیوي په هدف پاتریات د الوتکو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. تهران د انټر کانټیننټال توغندیو پر جوړولو هم کار کړی، که څه هم دا پروګرام د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې د برخې په توګه درول سوی و. په 2018 کال کې امریکا له دې موافقې ووته. کله چې امریکا په عراق کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وبژه، ایران هم له دې موافقې د وتلو اعلان وکړ. ډیری څېړونکي په دې باور دي چې ایران به له امریکا سره هیڅ کله په مخامخ جګړه کې ښکیل نه سي، خو په منځني ختیځ کې به د امریکا ګټو ته د زیان رسولو لپاره عملیات پر مخ وړي. د دې لپاره به تهران له ایرانه د باندې ګمارل سوي قدس ځواکونه پر امریکایي اهدافو د حملو لپاره وکاروي. که د هرمز په تنګي کې جګړه پیل سي، ایران به د دا ډول محاصرې په مهال د تیلو له ذخایرو کار واخلي. دا ذخایر په نړۍ کې څلورم مقام لري. تهران د مځکې له لارې تر حمله لاندې د راتلو اندېښنه نه لري، ځکه دا ډول حمله به د څېړونکو په باور 1.6 میلیونه ځواکونو ته اړتیا ولري چې د امریکایي ځواکونو پر ضد د سخت دریځې مخه ونیسي.
په روزګان کې له څلورو کلونو راهیسې جګړو خلک څومره اغېزمن کړي، خلک څه وایي، څه غوښتنې لري؟ وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. او دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. دا پیغامونه د تیرو څو ورځو دي چې یو برخه له تاسو سره شریکو، خو سمدستي هم یو شمیر نوی را رسیدلي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درس تاسو په اړه کېم. مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېره ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم مثلا لکه موټرسایکل، دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
شاه محمد د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي و سر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دي، زموږ هوا سره سړې دي. د دسونګ لپاره هم ولاکه شي لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شي لور، د ښار لپاره هم ولاکه وبلورو. بس دغه سي اعظم سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده شوی، زموږ سره ولي حکومت نه کیږي. موږ د افغانستان یو کتم حساب دی، ولي موږ سروې نه راځي. زموږ سره کوم کور نه دي شوی، زموږ سره د ژمي لپاره کومه کوشش د سوخت لپاره د مرتبه شي راکول. چې کسوخت لپاره مرتبه شي راکول نول سی موږ حالات سخت دی بيخي موضع سره خراب دی ضروري وښنه لرو د وګو وښنه لرو د توزم د شي وښنه لرو موږ هله دا چې موږ سره کومه کوسي موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوسي موږ کولای لږ کې ازم شپه او ورځ کولای لږ تیر و دا وسم دغه سي زلي و باران وښول چې په خدای کز موږ کولای لږ دنه وبران نو تیږي موږ کولای لږ خراب پرې شيان چې چې موږ پښې گزاره کوو هغه شیان هم راځي سپکل نو موږ وزره سره کوم موږ د ژوند سره کوم تیر کوم موږ دې ځای وښول چې موږ دې شي را کول چې خدا به موږ کوچنيان ماشومان مړي بیا د موږ پر څه وژاړو د چا سره موږ کښینو ولا چې دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي والسلام
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی د رنگل سیمې څخه سر پاړی دا پیغام پیژن دا د دې راډیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه را کولای شي. السلام علیکم شه راځو لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ساجی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخ ډیر پیغامونه له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې مو روزګان ته هم ورولو چې هلته له جګړو بې ځایه شوي شکایت لري او له حکومت غواړي چې د دوی سیمې له مخالف وسلوالو پاکې کړي تر څو دوی بیرته خپلو کروندو او مځکو ته ورشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 خپري شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ولایت په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی ولس ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی حیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. ادعا کړي چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلور نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعي په عملیاتو کې ووژل سو. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تېره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې یې د لسو افغانانو په شمول 136 کسان مړه سول. او هغسې چې تمه کېده د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړلیک تصویب کړ. د دغه پریکړلیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړلیک په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافقو او 194 مخالفو رایو سره تصویب سو.
روزګان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. په دې ولایت کې له نږدې څلورو کلونو راهیسې یو شمېر خلک مجبور شوي دي چې مرکز ترین کورټ ته پناه یوسي او خپل سر له جګړو خوندي کړي. له جګړو پناه شوي خلک له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، امنیت تامین کړي تر څو بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي او هلته خپلو کروندو په سر باندې واړوي. د ترین کورټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
پاورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کله نسوه.
د گیزاب د بلسوالۍ زموږ را مجرسبي دولت پراتی په جګړو کې
محمد نسیم چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او ورسره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي او اوس په ترینکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
ور نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو بوټ
دی وای کڅه هم حالت یو څه د شلو او یا هم ډیر شي کلونو د لاس په تړاکو جوړ سوي باغونه او کورونه لمنځ تللي خو وايي کې دولت بیا هم سیمې ورته پاکې کړي زیات به خوشاله سي.
نو څه دي مشکلات مې ډیر دي خپل وطن پاته سره کندواله باغونه وچ مړه پراره د لیته نن کډه بارک پاس راکې وړن کډه بارک پاس راکې وړن ډیر ستونزې مشکلات مې ډیر دي. نو مړه دغه مشکلات سم مړه پراره چې مړ فازه کې شپه نو سره ول یا مړ ته خپل سیمې مې يم ده مړ ته خپل باغات را لاس مړ ته خپل ذکر را لاس خپل کورونه را لاس.
ملک نیاز محمد بیا د جهروت ولسوالۍ وسیدونکو دي د دې ژوند هم له کړهونو ډک شوی.
په بستا ولایت کې او د دوی څلور نیم زره تشکیل لري او د لیواله لري د پښپور ولسوالۍ کې ویل سوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري. دا به کې
دی وای درې کال کې چې د خپل سیمو څخه د جګړو له کبله د ولسوالۍ بازار تر کړه شوی. دی وای د پنځو ورځو په بهانه له ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ښار ته راغلی. خوای ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې د تړل کېدو له امله اوس شپږ میاشتې پراسوي چې په ترینکوټ ښار کې شپې او ورځې تېروي.
غوښتنه مې دغه ده موږ له دولت نه نه یو چاریاک پورا غواړو نه یو ګونی وړه غواړو. موږ پاک او موږ پښتانه یو موږ افغانان یو موږ په پاک او په غربت باندې موږ او نو اولادونه چلو نو زموږ نفس او یمان وجدان اخیز موږ زموږ وطن ته زموږ سیمې ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بندونو نه موږ لارې د خلاص کړې که دولت موږ سره کومه کوي. دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته سل جیب بزمک هلته شاره پرته ده او دی دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی.
دا یوازې د ولسوالۍ خلک نه دي چې لارې پرې تړل سوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي، بلکې د پنځوس کلن نظر محمد کور بیا د ترینکوټ ښار څخه په پنځه کیلومتري کې د خانکی په سیمه کې دي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده.
داسې ځایونه رسېدلي دي چې زوی مو راته داته مخصن شاته ډوډۍ ور وایستله، پسته ضربه وشوه چې ور ووتله راته پروت و. هغه دغسې پروت و سه ختلې وه زه و مور یې ورغله. نو بیا مو یو چاته بس مو د هغه راته سرایونه پرېښول، کوچنیان مو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلان به راکش کړه را ووتلو.
په ټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنې دا دي چې افغان دولت او وسلوال طالبان دي تر خپلو منځونو د سوله وکړي. د اورزګان ولایت د امنیې قمنداني مسؤولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي، خو وایي پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام که سبا پر دو موضوعاتو بحث لرو. یو دا چې په وروستیو کې په کابل داسې راپورونه خپاره شول چې هلته کسبرو او غله زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کسبرو او غلو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی. خلک په دې برخه کې څه کولی شي، امنیتي مسؤولین څه کولی شي، پولیس څه کولی شي، څرنګه کېدای شي چې د غلو او کسبرو مخه ونیول شي؟ کېدای شي چې سبا تاسو په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خپرونې له میلمنو هم پوښتنې وکړي او خپل نظریات ورسره شریک کړي. ترشن آسمان لاندې پروګرام بل موضوع د افغانستان د اساسي قانون تطبیق دی. روانه اونۍ د اساسي قانون اونۍ ده په افغانستان کې، او په دې ارتباط د خوست قومي مخورو او اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی په دې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو غوښتنه وکړه چې قانون په ټولو وګړو یو شان پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې وګړو ته پوره حقوق او ازادي په پام کې نیول شوي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شوي دي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته یې پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غواړو کنه چې دا اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بل هیواد کې نه ورکول کېږي. اوس دغسې شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو قضایه ارګانونه غوښتنه دا ده چې باید دلته قانون یو شای پلشی نه زورواک او نه غاصب نه بلڅ ګنه بلڅ ا دې ته ونه ګوري
د خوځ د استراف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وای موکتر اوس په حقوقي مبنا دا سستون سره نه مخامخ شوی چې اساسي قانون نیمګړی وخی او یا په دې قانون کې کموال یا زیاتوالی ته اړتیا پیښ شي وي
منګ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوی نه په حقوقي مبنا باندې سی منګ احتیاج سودې ته سی ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د نیمانی عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوی دی نو یو جامع قانون ورته په نننی عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته منګ له هر لحاظ پکې غنی قانون بول
دغه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پرې کېدل د ارزښت وړ دی د خوځ د اصلاف سرانوالی رئیس محمد رحیم رامی وایي ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کیږي چې د اساسي قانون د بشپړې پرې کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصل بیرونی عوامل دي د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه هغو ته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعا جوړیږي چې دغو ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي
په خوځ کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت یې د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی خوست والی محمد حدیم فدایی وویل اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی
اساسي قانون په ذات کې یو ملي وثیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت افغانیت او انسانیت او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنګیږي هغه د دې خاورې دښمن ده
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنا پلی شي نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بېثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي
آزادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګټه سره وورو چې د شهیدانو مالولینو په چارو کې ستونزې لري د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولې دي همدا پیغامونه مو د یو مسؤل سره شریک کړي دي په همدې خبرونه کې به وورو البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کو مخکې تر دې چې د شهیدانو او مالولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي سره مرکه واوري ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسو موږ ته رسولی دي
سلیم الله سیار د کابل ولایت له چهار افیاب ولسوالۍ قلیان نل کلي نه استاد مانی مایی به ما از حکومت نه خپل حق واړم زه فلا ولم د سیمه ای په پیدا شوم زه حکومت نه راو کوم چې زما حق تیر کړی زه خو وايي ونه چې راځم زه خو سترګو باندې مېدم چې تاسو دا هیله کوم چې څنګه تر مسولینو او چارواکو او ان تر ولا فشار غنی کړی ورور سوي ته وسلام
السلام علیکم شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت څخه دغه د کونړ ولایت د شهیدانو د مالولینو کومې کورنۍ چې وي لکه په 1995 کال کې 2000 کسان او همدغه شان په 1996 کې 1300 کسان او په 1999 کې 1400 کسان دا د 3000 کسان د شهیدانو د مالولینو کورنۍ کوم کال کې د مارچ څخه پاتې شو زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي نو موږ شهیدان او معلولین به ګناهګاران یو آیا موږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي همدغه به زموږ ګناه موږ ته خلک او زموږ حکومت موږ ته ودرېږي په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي دا نو پیغام دا کو پرجایا وته وی او کو ستونج وته وی ډیر غټ ستونج موږ د کونړ ولایت
السلام علیکم د ازادي راډیو ته زه د لغمان ولایت نه غږیږم زه یو ملول مې دی ما
او مونږ د دولت نه غواړو چې د مونږ د ماشینا حواله کړي. مونږ اقتصاد ډیر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغله زیال حق فضلی خبرونه تر شرغلی. موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې دي او هغه معلولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته دروورو بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به وورو چې له هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام رسولې.
السلام علیکم، زه په هلمند سنگین ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه په دوارو پښو باندې مایله یم. زما دغه اقلیم او ارزو ده د ازادۍ راډیو څخه به چې دا زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. زه په دوارو پښو باندې مایله یم. نو د ولسمشر غني صاحب زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکول شي. موږ عیال پسې دي، موږ څوک، موږ چارایته د ولسمشر غني په خبرې ته هیله ده چې په موږ سره وګرځي او زموږ کار ته
فضلی صاحب. دغه اوریدونکو خدای لمن څخه د شکایت د ماش په اړه شکایت درلودې، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوه د بیلګې په ډول درواورو، بیا وروسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړئ.
مهرباني. السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبر کوم. موږ مایبین یو د غزمو راوازي مشران ته ورسی.
ولا 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 ولا